په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې مو ډیر موضوعات په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس پر موضوع څرخي. افغان ولسمشر د جنیوا په کنفرانس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پلان پر ډاغه کړل. دغه راز یې وویل چې د امنیت اصلاحات او عدالت د ښځو د حقونو او د فساد پر ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پلان عملي کوي، خو له نړیوالو هم غواړي چې ملاتړ وکړي. جنیوا د کانفرنس په اړه په راپورونو سربیره دغه راز د جنیوا د کانفرنس د وروستیو پرمختګونو په باب د چارو د کارپوهانو نظرونه اخلو. ستاسو غږونه مو هم اخیستي، خو مخکې له دې چې خبرونه د په راپورونو سره پیل شي، په خبرونو یې پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده، او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کښتیو چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. ښاغلی غنی نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کېږي. ولسمشر غنی زیاته کړه:
I'm pleased to announce today that after several months of intensive consultation
the way ز خوشیم چینند اعلانوم چې په خپل هیواد کې تر څو میاشتو خبرو او سلام مشورو ورسته موږ د سولې د خبرو لپاره یو نقشه جوړ کړې ده. موږ لازم ادارې او میکانیزمونه جوړ کړې دي چې د سولې توافق ته لار هواروي. موږ اوس د سولې پروسې بل پړاو ته ننوځو. ولسمشر غنی د غرزویل چې د راتلونکو مریض کال په پسرلی کې ولسمشي انتخابات د سولې د کامیاب مذاکراتو په برخه کې اساسي رول لرلای شي. د وی د افغانستان خلک داسې منتخب ولسمشر ته اړتیا لري چې سولې ته د رسیدو ژمنه ولري، د سولې تفاهم عملي کړي، او د دغې ټولنیزې پخلاینې د پروسې مشري وکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وکړې چې د افغان حکومت د تیرو کلونو د کاري رپورټ د ارزولو په هدف جوړ شوی دی. ولسمشر غنی په دې غونډه کې په نورو برخو لکه له فساد سره مبارزه، د اقتصادي پرمختګ، د ښځو د ونډې پر پراختیا، د اصلاحاتو راوستلو، د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او داسې نورو مسایلو د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې واوري. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د هلمند والی محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره راغلي ول، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. ولی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې چې تیره ورځ پیل سوي دي، د طالبانو یو شمېر مهم کسان هم وژل سوي. ښاغلی یاسین ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو پر مهال ځینې هوایي بریدونه هم سوي دي چې له امله یې یو کور نړېدلی او ملکي کسانو ته پکښې مرګ ژوبله وشتې ده. نوموړي د دغو کسانو دقیقه شمېره یاده نه کړه، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویلې چې د دغه هوایي برید پر مهال چې تېره شپه ناوخته رامنځته سوی دی، ټول درویشت کسان وژل سوي دي چې اوولس یې ملکي کسان او شپږ نور طالبان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کندهار، روزګان او زابل کې شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قول اردو له قمندانۍ څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته یاد مرګ ژوبله د کندهار په میوند، د روزګان په دیراود او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې اوشته ده. سرچینه وایي په یادو درې ولایتونو کې د ملي پوځ په عملیاتو کې 14 وسلوالو وژل شوي او نور ژوبل دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د چاودیدونکو توکو دوه ډک موټرونه او وسلې هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کښتۍ چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ترامپ له واشنگټن پوست سره په یو مرکه کې چې پرون ناوخته خبره سوې ده، دې خبرې ته اشاره وکړه. له دې مخکې تمه وه چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په سرمشریزه کې وګوري. د جی شل سرمشریزه د نومبر په 10 د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې جوړیږي. د نومبر په 15 د روسیې پوځ د اوکراین د سمندري پوځیانو درې بیړۍ سره درې بیړۍ سره لا کشتي چلوونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې له نیول سوي څلورویشتو کشتي چلوونکو دولس تنه د دوو میاشتو لپاره بندیان سي. په اوکراین کشتي د روسیې د برید او ورپسې د اوکراین کشتي چلوونکو نیول کېدو د اوکراین حکومت سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. او په اروپا کې سږ کال نږدې 1,60,000 کسان په ایچ آی وی ایډز وایروس مبتلا شوي دي. د اروپا روغتیا ادارو ویلې د دغو تشخیص شوو پیښو 3% برخه په اوکراین او روسیه کې ثبت شوي دي. په ایچ آی وی ایډز وایروس اخته کسان ایډز ناروغي نیسي. د وروستیو کلونو په نسبت د اروپا د سیمې په 3-5 هیوادونو کې چې په ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر کم شدل سوی خو روغتیا چارواکو ویلي په اکثر مواردو کې هغه وخت ناروغ تشخیص شوی چې ډیر وخت پرې تیر سوی و. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې مو ډیر مسایل په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس پر موضوع ترخی افغان ولسمشر اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره نوې پلان په ډاګه کړ.
I'm pleased to announce today that after several months of intensive consultation with our citizens across the country, we formulated a roadmap for peace negotiation.
اشرف غنی دغه راز ویل د امنیت اصلاحات او عدالت د ښځو د حقونو او د فساد ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پلان عملي کوي او له نړیوالو هم د ملاتړ غوښتنه کوي. د جنیوا د کانفرنس په اړه د چارو له کارپوهانو سره غږېدلی یو دغه راز ستاسو نظر مو هم اخیستی دی.
نو دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی او د زیار غونې په هغه کارونو برخه کې یو څه پرمختګ شوی دی.
د افغانستان حکومت په وړاندې یو ستره ستونزه ده ناامنه او د هلمند چارواکي بیا منیچ په ګرمسیر کې په هوایي بمباری کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته.
د دوی یو مشر چې په موټر کې د پالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي. بل اخر دغه کورونا هم تخریبيږي. د تخریب په نتیجه کې د شویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپيانو زخمیان دي.
راپورونو لمخې دیرشتنه په دې بمباری کې ملکی وګړي وژل شوی دي. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو خو را سره پات شي. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه صافه اوازی اوریدل شي. د خبرونه ډیره برخه مو د جنیوا د کانفرنس پر موضوع ترخی. نن د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت مشرانو هڅه وکړه چې نړیوالو ته د خپل لاسترولونو په اړه قناعت ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو د افغانستان د حکومت نړیوالو ملاتړو هم د افغانستان د حکومت لاسترولنې وستایلې. د افغانستان حکومت د پتیر د بروکسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې سره په یو لړ برخو کې ژمنې کړې وې چې افغانستان د خودکفایي په لور بیایي. افغانستان هم د دې لپاره چې خودکفا شي 2023 کال ورته ټاکل شوی دی. نن د افغانستان د مختلفو برخو په افغانستان کې په مختلفو برخو کې افغان مشرانو نړیوالو ته د خپلو پرمختګونو په باب رڼا واچولې او هم د سولې موضوع و. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي او شرایطو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر په عمومي موینا کې په دې اړه وویل چې سوله باید د ټولو لپاره وي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هڅو پر جزئیاتو وغږېد او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د سولې داسې موافقه وشي چې هغه ټول پرمختګونه چې افغانانو په وروستیو تقریبا 2 لسیزو کې کړي پکې خوندي شي. د جنیوا په کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی هم وویل چې اروپایي اتحادیه تیاره ده چې د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په دې هېواد کې د سولې له تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. فرشته جلال زی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د روغې جوړې پروسې په ټولنه کې د هغوی د ادغام او پایور ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د داخلولو هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی. جمهور رئیس غنی وویل چې زموږ د سولې وړاندیز غیر مشروط دی خو د سولې لپاره شرایط لرو.
First, The constitutional rights and obligations.
نمرای د افغانستان د ټولو وګړو مخصوصا د شوزو حقونه د اساسي قانون په حساب خوندې دي. اساسي قانون منل شوی یا تعدیلات د قانون د حکم لمخي وړاندې وشي. ملکی خدمات او دفاعي امنیتي ځواکونه له قانون سره سم فعالیت ته دوام ورکړي. څلرم هیڅ وډل چې مصالح او له بهرنیو تروریستي شبکو، بهرنیو مخربو سازمانونو یا دولتي او غیر دولتي ډلو سره تړاو ولري او په افغانستان کې د نفوس په لټه کې وي، په سیاسي پروسه کې د ګډون اجازه نه لري. د افغانستان ولسمشر نن په جنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر اتو میاشتو مذاکرو وروسته یې د سولې لپاره پلان جوړ کړ او درې اساسي اندېښنې خلکو ورسره شریک کړې دي. غني وویل لومړی اندېښنه د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت دی، دوهم له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل، او درېیمه خبره دا وه چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دغه پروسه باید د افغانانو په رهبرۍ پر مخ ولاړه سي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې طالبانو سره د مذاکرو دولس کسیزه ډله برابره کړه چې د هغه په وینا د جمهوري ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمیه په راس کې دی. په دې ډله کې د افغانستان د معارف وزیر محمد میرویس بلخی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر حسینه ساپوی، د لوړو زده کړو وزارت مرستیال عبدالتواب بارکزی، د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال عبدالله عباد، عطاءالله لودین او شاګل رضایی له ولسي جرګې، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب او د ستري محکمې غړی عبدالله عطایی شامل دي. د سولې مشورتي بورډ چې ولسمشر غنی نن په جنیوا کې یادونه وکړه، نه کمیټې لري چې د هغه په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازیتوب کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل چې افغانستان له دې پرته چې د سولې لپاره خپل خیال په حقیقت بدل کړي بل هیڅ چاره نه لري. هغه ټینګار وکړ چې د سولې مشري باید افغانان وکړي.
Afghan led in Afghan owned.
سولا باید د افغانانو په مشرۍ بیا افغانان یې مالکان وي، باید ټول پکې شامل وي، باید د ټولو افغانانو د بشري حقوقو درناوی وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو. د اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده باید پکې خوندي شي. اجرایی رئیس وویل چې یو شمېر هیوادونو د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي. ولسمشر اشرف غنی هرکلی کړی دی، خو عبدالله د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست. په همدې غونډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی له افغانستانه د خپل سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. فدریکا مغرینی وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د جدي خبرو وخت دی، او اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د کلکې موافقې لپاره له خپل ټولو توان سره د افغانستان د حکومت او خلکو تر شا ولاړه ده. فدریکا مغرینی زیاته کړه چې دوی کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ښځو، اقلیتونو، سیاسي او مذهبي ډلو د استازو د ګډون لپاره ښه زمینه برابره کړي، ترڅو په افغانستان کې سوله هر اړخیزه سوله وي. له هغو کسانو سره چې له جګړې لاس اخلي او عادي ژوند پیلوي او د هغوی له کورنیو سره په بیا میشتېدو کې مرسته کولای شي. فدریکا مغرینی د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په ټینګېدو کې د اروپایي ټولنې رول ته په اشاره کې وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د موافقې د ضمانت کوونکو په توګه کولای شي چې د سولې له دوام سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خوشبيني تر هغه وروسته زیاته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد معرفي کړ. خلیلزاد د سپتمبر له میاشتې وروسته دوه واري په افغانستان کې له چارواکو سره وکتل، او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې وکړې. طالبانو اول وار ومنل چې په دوحه کې د دوی د سیاسي دفتر یو شمېر استازو له زلمی خلیلزاد سره کتلې دي، او په افغانستان کې د سولې لپاره پر خپلو شرایطو یې خبرې ورسره کړې دي.
له طالبان سره د سولې د خبرو په اړه مو د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او د غراز د نړیوالو د مشرانو د وروستیو څرګندونو په باب واورېدل، و امریدل چې افغان ولسمشر په دې کانفرنس کې له طالبان سره د سولې د خبرو نوی پلان په ډاګه کړ. دولس کسیزه ډله ټاکل شوې چې له طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. که چیرې طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې. یوازې د سولې موضوع نه و، د افغانستان په مختلفو برخو کې د افغانستان د ملي اووالي د حکومت د څلورو کلونو لاسته راوړنې هم په دې کانفرنس کې وارزول شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې د هغو لاسته راوړنو په اړه د کانفرنس ګډونوالو ته معلومات ورکړل چې د حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د فساد پر ضد مبارزې، د قانوني حاکمیت او په ځینو نورو برخو کې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د جنیوا کانفرنس په د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. زما بل همکار رضوان مراد دلته په سټډیو کې دی، د افغان ولسمشر او دغه راز د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د نورو چارواکو د څرګندونو جزئیات به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په مختلفو برخو کې د ملي او والدي حکومت اقدامات او لاسته راوړنې ګټورې وبللې. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په سر کې د نړیوالو د ځاني او مالي قربانو ستاینه او هرکلی وکړ چې د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې ورکړې دي. د پراخ فساد پر ضد مبارزه په اړه ولسمشر غنی ویل چې په تیرو دریو کلونو کې د فساد پر ضد مبارزه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
We inherited a system where corruption was the rule rather than the exception.
د وی منتداسي او سیستم په میراث کې پاتې او چې فساد عام او منظم او هیڅ استثنا پکې نه و. بډې خستل او لواک څخه ناوړه استفاده په پراخه اندازه و. د قانون د حاکمیت نشټوالي او پر سیستم د اعتماد نشټوالي پر دولت د خلکو د اعتماد د لمنځوړلو سبب شو. په 2015 کال کې د فساد پر ضد زموږ د ملي ستراتیژي لپاره د هیڅ منګ نیم اهداف ترلاسه کړ چې په دې ورسېو کې موږ د فساد پر ضد بیا نوې مبارزه پیل کړې ده. موږ د پخواني او لوړدبه مقامات په ګډون د چارواکو محاکمه کاو. ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په افغانستان کې د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو د موجودیت موضوع هم یاد کړ. ویل چې حکومت ژمن دی چې دغه شان ډلو د منځوړلو او د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره له استثنا پرته ګامونه پورته کړي.
There are a number of irresponsible illegal armed groups still active throughout the
country. دوی یو شمیر غیر مسؤوله او غیر قانوني وسلوال ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. دغه ډلې د فاسدو شبکو لخوا تجهیزيږي. یو شمیر قومندانان لا هم حکومتي القاب لري خو بیا هم د جنایتکارو ملیشو په شان فعالیت کوي. لا محلي خلکو ناوړه ګټه پورته کوي، هغوی ویروي او د نسبتا ښه امنیتي وضعیت درامسته کولو په بدل کې له خلکو پیسې اخلي. دا ډلې د خلکو لپاره ورانونکي دي او د مزکو په غصب او د نشي موادو په قاچاق کې هم لاس لري. دا ولسمشر غنی تر وینا مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګویټرس په یو لنډ ویډیوي وینا کې هیله مندي څرګنده کړه چې د جنیوا روان کانفرنس به د افغانستان د ثبات لپاره ګټور ثابت شي. ګویټرس له افغانانو سره چې جګړو ځپلې دي خپل یووالی او خواخوږي وښوده.
I'm pleased to greet this important conference. Our hearts go out to all.
د وی خوخم چې د مهم کانفرنس تاسو خراغلاست وایم. زړه مو لټولو افغانانو سره د چې جګړو زپلې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې تاوتری خوالې زیات شوه او د سولې فرصت له سخت آزمون سره مخ ده. هیله مندم دا کانفرنس د داسې ثبات لپاره د نورو هڅو سبب وګرځي چې افغانان ورته لیواله دي. فرانس ته پوینا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمری د کارلو هغه پر مختګونه یاد کړل چې افغان حکومت په تیرو څلورو کلونو کې لرلې دي. هغه ویل 2014 کال د حصې د اجرایي بنسټونو عالی مدیریت او بودیجې په برخو کې پر مختګونه شوې دي. د ملګرو ملتونو مرستیالي ویل افغان حکومت د پراختیا په برخه کې دوامدار پر مختګ په لور روان دی. خو د میرمن د کارلو پوینا له ټولو پر مختګونو سره سره ناامني، فقر او د قانون د حاکمیت کمزوروالی هغه جدي خندونه او ستونزې دي چې د منځوړلو لپاره باید د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو هر اړخیزې هڅې لازمي او مهمې وي.
رسون مراد له تاسو نه مننه. د جنیوا په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي د څرګندونو په باب مو اوریدل. دا کانفرنس تر اوسه دوام لري. نن اصلي او وروستۍ ورځ ده. د نړۍ د شاوخوا شپېتو هیوادونو استازي، د بهرنیو چارو وزیران او د غراز د څباندې ډیر شو نړیوالو سازمانونو استازي په دې کانفرنس کې ګډون لري. د کانفرنس په پای کې به کانفرنس چې ملګری ملتونه او د افغانستان حکومت په ګډه مشر کوي. په پای کې به هم یوه ګډه اعلامیه خپره شي. د دې کانفرنس په اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي وو. البته په مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې چې د جنیوا د کانفرنس په درشل کې هغه په مختلفو برخو کې چې د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنې کړې وې په هغه برخه کې څه پرمختګونه شوي او ستاسو په ژوند کې څه تغیرات راوستي دي؟
هلال افتاد یم د خیسه خوست نه اړیکه نیولې ده. دا چې د افغانستان په حق له نن پرون په جنیوا کې کانفرنس جوړ کړي نړیوال کانفرنس نو دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. د زیاره غونې په هغه کې کارونه برخه کې یو څه پرمختګ شوی ده، لکه موږ او تاسو شهیدان یو دا د کزا زر پروژه ده او دا هغه د ترکمنستان چې کوم تکلاین ده او د برق پروژه پلي کېږي د هند او پاکستان سره په ګډه باندې امدا شانتی د وګړو بندونو برخه کې وزارت جوړونه شوې ده، فنګونه شوې ده او هوایي کوریډورونه نړیوالو سره
او باقي هم د زابل ولایت زموږ یو سلسله ولایت ټول په زراعت ولاړ ولایت زموږ هغه مالونه چې مستل په تجارت لاري د هوایي دالیز لخوا یا لبل لاري زی هغه ډیر په شتو ګرځي. په خوا په پاکستان زموږ مالونه هغه مالونه چې اوس یې موږ انډیا ته لیږو اغه په 2000 افغانۍ مشخصو لمخه موږ د پاکستان لاري په 1500 افغانۍ خصیدو. نو ډیر دغه کارونه شفاف کارونه وسو کوم چې نه راند پاکستان ولادت نه خبره د افغانستان په دغه خبرې چې په خطو غوډګي مثلا موږ پاکستان ولایت د حکومت بودیجې پاکستان ته ورکول کیږي د بل په ټولو سوالو کې په یو معیار باندې ولګي
د روزي مانګراري سره څخه اصلا مد نړیوال خپل یو زمينه برابر کی په امنیت په اړه کې خپل نړیوال په دې کې پاتې راغلي چې دلته امنیت خراب ده او هیڅوک نشي کولای چې دلته پنګونه وکړي. چې ډاکټر غنی هر څومره کوشش وکړي دا ګوره تر اوسه چې زخوا د کابل ولایت دي سب دوله سوالې نه راځي تاثیر شي وی ګوري دونم ځکه اوس دغه اوس روان دي تیږي په کې چول کیږي بندوزاري په کې ګرځي او سدولیم له زابل څخه تمامې در پساج بساج په وزارت کې بساج باندې تیږي ماز ما مې له خلک باندې هغه نړۍ یوان دغه کوم غږ چې یو ډاکټر صاحب دا و چې په غنیا مزیک غړو هغه دا اشي زما اجمن سره کوي د پساتو مبارزه کې اجمن سره کوي هم د تروریزم په طریقې دغه سره کوي سره کوي نو خو د دې زموږ خاینان نه وزارت کې نه سي دغه ټکو چوکې نه سي دا دغه د لاس وروتړي دا
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان حکومت نن د سولې لپاره خپل پلان اعلان کړ. ولسمشر غنی په جنیوا کې وویل سولې د خبرو لپاره دولس کسیز پلاوی هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او دا ډله په ډیموکراتیکه ټولنه کې مدغمه کړي. د سولې د پلان په اړه چې جزئیات نن ارګ خپاره کړي عصمت څروان د ولسي جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون له غړي عبدالقادر ازازي سره خبرې کړي دي. ښاغلي ازازي په پیل کې د دې پلان په اړه وویل
پلان خو د یوې خوانه چې حکومت او د موږ نظام دا د دې د خوانه خو د پلان جوړ شوی دا د دې لپاره خو هم دا ښه پلان دی. لیکن مهم دا چې آیا دا پلان او دا پلان کې څه کوم غوښتنې شوې دي د مقابل جانب چې طالبان دي هغه یې مني که نه مني. فکر کوم دا پلان نه مني ځکه دلته په اولو مسایلو کې د اساسي قانون په اساس دې په پلان کې ویلي دي چې یا تاسو قانون منلی یا تاسو قانون له احکامو سره سم دی هغه تعدي. طالبانو لومړی غوښتنه خو همدا ده چې موږ د اساسي قانون نه منو او بیا که مني درسره تعدي بیا خو که د لویې جرګې موضوع کېږي لویه جرګه خو باید دواړه شوراګانې ولسي جرګه منشانه جرګه ولسوالۍ شوراګانې ولایتي شوراګانې دا ټول باید په اشتراک وکړي به له دې تعدي شي چې هغه موقع د طالبانو د لاسه تللی ده ځکه ولسي جرګې انتخابات تېر شول د ولسوالۍ شوراګان انتخابات بعد نیټه اعلان کړه. نو بیا دانی شي کېدلی چې په پنځو کالو کې چې دی وایي چې د پلان کې پنځو کالو کې موږ دا کار کوو نو پنځو کالو کې چې کوي هغوی چې په ملي شورا کې برخه ونه لري هغوی چې په ولسوالۍ شوراګانو کې برخه ونه لري
زازه سب دی ولسی جرګی انتخابات شوی دی لیکن دی ولسوالی شوراګانو ولایتي شورا او د ولسمشه انتخابات لا پات دی او دی پلان کې د سی تاکید هم نه دی شوی چې په اساسي قانون کې به قطعاً تغییر نه راځي حتی اوس لا دی ولسمشه ځینې کاندیدان په اساسي قانون کې د تغییر خبره کوي
نه اساسی قانون منل یا د اساسی قانون احکام سره سم دی هغه تعدیل یا به اساسی قانون منی او یا به اساسی قانون احکام سره سم به تعدیل غواړي که د اساسی قانون سره سم احکامو حساب دوی تعدیل غواړي نو خو دوی خو په ملي شورا کې نشته کنه چې ډېری برخه د اساسی قانون د تعدیل د لویې جرګې ډېری برخه ملي شورا تشکیلوي نو ملي شورا انتخابات په تریر شوي دي نو دوی بیا هلته تعدیل په مونږ باندې کوي په مونږ خو دوی اعتماد نه لري طالبان دوی خو په مونږ اعتماد لرلی نو بیا تعدیل ولې غواړي را به شي په نظام کې به اشتراک وکړي دا موضوع بیخي ګونګه ده بله موضوع چې د ولسمشریز ټول ټاکنې چې ویلي چې په یو دوشنبه عمل به کېږي طالب خو مونږ سره د ریاست جمهوریت دعوه لري هغوی خو مونږ سره د وزارت او د ولایت دعوه نه لري دوی خو غواړي چې په ریاست جمهوریت کې مونږ سره شریک شي او راشي دلته یو ګډ نظام جوړ شي
تاسو دا خبره کوي او د پلان نه داسې معلومی شي لکه مخکې تر مخکې چې ځینې خبرې حل شوې وي له طالبانو سره نو پلان خو داسې معلومی شي فکر نه کوي چې مخکې تر مخکې به له طالبانو سره په ځینو برخو کې هماهنګي شوې یا د دولت له لوري یا د امریکا د ځانګړي استازي له لوري
نه د ما معلومات دا وایي ما خپل تحلیل او معلومات مې دا وایي چې اصلاً کارنامه بل شوې وه غوښتلې چې ولسمشریزې ټاکنې وځنډي کړي او یو ګډ حکومت نظام جوړ شي بیا هغې نه وروسته زمینه مساعده شي د عمومي انتخاباتو لپاره
لیکن طالبانو په خپله هم دا خبره رد کړې ده ځاځی صاحب طالبانو په خپله هم د ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت خبره رد کړې ده
دا خو دوی وایي د مونږ خپل تحلیل او معلومات همدا ده چې دوی دغه راتلونکي ټول ټاکنې چې دوی د ولسمشریزو که دا ټول ټاکنې دوی کوي دا معنا چې 15 کاله نوره هم جنګ ته ادامه ورکوي
د ولسی جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی عبدالقادر زازی و چې له طالبانو سره د حکومت د سولې د نوي پلان په اړه نور معلومات را سره شریکول خپل نظر را سره شریکوه او د دې پلان نیمګړتیاوې په ډاګه کړې په افغانستان کې د سولې د ټکنیو هڅو تر څنګ ناامني هم زور اخیستی په هلمند کې بیا د یوې بمباري په ترڅ کې د شاوخوا 10 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کېږي د هلمند چارواکي هم دا مني چې په دې بمباري کې ملکیانو ته مرجوب لاوختي خو دقیق شمیر دوی ته نه ده معلوم د ازادي راډیو خبریال الیاس دای پرې راپورټ لري
د ګرمسیر ولسوالۍ د زنجیري ډرا په سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې پر یو کور د هوایي برید له امله ګڼ شمیر ملکي کسان وژل شوي دي د لشکرګاه پوسټ روغتون ته د یو ماشوم سره چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ترسره شوي هوایي برید په ترڅ کې ټپي شوی دی راغلي کسان وایي د هوا د لارې پر کورونو برید 13 شپه ناوخته شوی دی او پوره 10 کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي
نوم احمد الله دی د شپې پر 9 بجې باندې تیاری ګرځېدی څرخه کې رالی څرخه کوڅه وروسته جټ بمبار وکړي په دا کور باندې د یوې کورنۍ غړي تقریبا 10 تنه به وه ټوله کورنۍ نوره ختمه شوې ده دا یو صفات دایم خوریي دی میلمه دی دلته راغلی و دا یو پاتې نورې ټوله کورنۍ په مکمله توګه ختمه دي ټول عاجزي دي یا داسې د شپږو میاشتو د 3 میاشتو مؤمنان نیولي بیا ټول میده کوچني مؤمنان دي عاجزي دي درې کسه د کورنۍ غړي پکښې دي غټان چې هغه ټول د بزګر مخلوق دي هېڅ دغه صدقه نه لري
یا مټر نه و وروره د 10 کسه وه او پاسو د مټر چې و شخصي و ولاړو د شپې پر 9 بجې باندې د تیاری رالی بمباری وکي وی ورزول د کسانې ټول شهیدان کله یې د نقش پات سو
تر اوسه د دغه برید دقیق درک چې بهرنوی ځواکونو ک افغان سرتیرو کړی دی نه دی معلوم سوی خو د همدیونی په یک شنبه د بهرنوی ځواکونو په یو هوایی برید کې چې د ندلی ولسوالۍ په لوی مند سیمه کې اوسو دوه ملکی کسان وژل سول او د شوزو او ماشومانو په ګډون 14 نور ټپین سول د هلمند والی وای د ګرمسیر په یاد سیمه کې د دوی عملیات روان دي او د هغه وسلوالو په ضد پیل کړی دي چې تازه د غونډوي وادونو څخه د افغان سرتیرو سره د جنگ جګړو لپاره راغلي ول تورن جنرال محمد یاسین د ملکی کسانو لور ته اوشت تلفات تایید کړل خو شمیر یې یاد نه کړ
دشمن غوښته چې زمنګ په امنیتي ارګانو باندې حمله وکړي بل اخر د دوی یو مشر چې په یو موټر کې د پالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي. د دې جنگ په مابین کې دلته دار مینځ ځي او بل اخر دغه کورونه هم تخریبیږي. د تخریب په نتیجه کې د سویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاکلا تر اوسه معلومات دقیق نه راغله چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک.
ولی ازادي راډیو ټول په دې هوایي برید کې چې په ښکاره پر وسلوالو طالبانو سوی دی یو شمیر طالبان هم وژل شوی دي، خو هغه دقیق شمیره ونه ویل. په دې وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو تر څنګ د طالبانو په جنوب ردونو کې هم ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ډېره شوې ده. په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وژل شوو ملکی کسانو د کورنۍ غړي چې بست روغتون ته راغلي دي غوښتنه کوي چې په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو ژوند ته پام وسي.
ما غوښتنه دا ده د حکومت څخه کم دغه سی وو که پر دې خلکو باندې د خپل اشتباه درلود هغه بیا چاپه پرولې وي، خو د دې هر څه زور واک درلودلې دا خلک خپل راوستلي خپل پوښتنه مې ځینې کړې. بمبار ته کم ضرورت نه وو، ساجزي او مؤمنان شهیدان یې.
غوښتنه مو دغه ده د حکومت څخه مثال چې ناکي بې ګناه خلک ولي او شهیدان یې، هیڅ کومه ګناه نشته. مثال که یو ګناه کړی وای خو موږ تاسو به ویلی چې خامخا دی یا طالب دی یا بل شی یا بل شی کرد بزګر خلک.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما وروستۍ راپور شي چې په 2013 میلادي کال کې د ملکي کسانو مرګ ژوب شمېره په تیرو یوولسو کلونو کې بے ساره ده.
د هلمند په ګرمسیر کې په هوایي بمباری کې د شاوخوا دیرشو ملکي وګړو د وژل کېدو په باب مو واورېدل. د هلمند چارواکي هم مني چې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېرې دوی ته نه ده معلوم. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو، خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. ښاغلی غنی په جنیوا کې نن د ملګرو ملتونو کنفرانس د وینا پر مهال ویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کېږي. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د هلمند والی محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره ورغلي دي، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. د کندوز پولیسو په بیلابیلو پیښو کې د لاس لرلو په تور شپږ تنه مشکوک کسان نیولي دي. د کندوز امنیه قمانداني چارواکي وایي دغه کسان د خلکو د قتل، ځورونې او غلا په تور نیول شوي دي. د اوکراین په پراخو سیمو کې سر له نن څخه پوځي حکومت نافذ سو. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د یکشنبې په ورځ د اوکراین او روسیې د سمندري ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کښتۍ چلونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي.
ناجا صفای هم سپورتی خبر نه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړی سالم محمد محمدی د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د 2 هیوادونو په منځ کې دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د میانمار په کوربتوب د 2 لپاره ترسره شوې. دا لومړی ځل دی چې د سنوکر افغان لوبغاړی په نړیوالو سیالیو کې دویم مقام خپلوي. د باسکټبال فدراسیون وایي تمه ده چې سبا سلور افغان لوبغاړي د ټریننګ لپاره ایران ته ولاړ شي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي رادیو ته ویل دغه سلور افغان لوبغاړي به د نړیوالو روزونکو لخوا د باسکټبال په برخه کې وروزل شي. نوموړي ویل دغه لوبغاړي تر ډیره د 14 کالو عمر لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې ایمرجنګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان ایمرجنګ لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړی توپ وهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره په 1.4 اورونو کې ملي لوبډلې ته د 226 منډو هدف ورکړ. ملي لوبډلې ورکړ شوی هدف په وروستي اور کې د و لوبغاړو په لاس ورکولو سره ترلاسه کړ. د یادولو ده چې دغه تمریناتي لوبې په هندوستان کې روانې دي چې ملي لوبډله د راتلونکو سیالیو لپاره او ایمرجنګ لوبډله د آسیا جام ایمرجنګ سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. اساسي او بشري حقوق.
د
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه پاړه خبرې کوو. وا به ورې چې دغه څنګه څنګه جوړه شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه لمرستیالې اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلې یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه ته ستړي مشه ک په پیل کې راته وای چې د افغانستان د بشري حقوقو د څېړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، په کومو برخو کې فعالیتونه کړي دي؟
ډېره زیاته مننه هیواد صاحب. د ټولو نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوی ده او تقریبا د 14 کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي، او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خبروي.